روسیې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمو د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کیږي. روان خبرونه کې د افغانستان او د غراز د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچن وضعیت په اړه ریپورتونه اوریدل شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته لیدنه هم لرو او نور مسایل هم په همدې خبرونه کې سیړو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغو لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمناسیوم د جوړېدو کار پیل شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د خبرونو تفصیل. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړې ویزې د سپتمبر تر 30 هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی دی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغه پخواني مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لا ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر رادیو نشته دوه اونۍ مخکې خبر ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 60% کې ویزې ګرځولې دي. تیر میلادي کال 1650 ویزې افغانانو ته ورکړل شوې. وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر په یوه لیک کې ډیموکرات سناتور جین شاهین ته د دې ویزو د ورکړې د پروګرام ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا ډول ویزې د افغانستان د معمولي د بریالیتوب لپاره ضروری دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمم خان کټوازی د دې جمناسیوم د ډبرې د خودو په مراسمو کې ویل چې بالاخره به د پکتیا لوبغاړي او ورزشکاران د لوبو لپاره یو عصري ځای ولري. دا جمناسیوم په 3500 متر مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیوم کې ټاکل شوی چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیوم چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 22 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي او بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوای د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړې دي. دغه لیګ ته به نور لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلن له لګومره ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهور لوبډلو څخه معرفي شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د پالیسیو په اړه د نوموړي په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپل وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو اترو غوښتنه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د مذاکراتو خبره کوي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورنه کړه چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکیچ زیاتوي. ظریف ویل د امریکا لخوا د وضعیت پیچلی کول د منلو وړ نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بلین سره چې د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورنۍ سیاسي شرایط برابر شي، روسیا دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي. دوی زه د خپلو امریکایي شریکانو چمتووالی له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سې شنبې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته ویلي و هیله مند دی چې د مسکو او واشنگټن اړیکې یو مخ بیرته ښه شي او د ده په باور ولسمشر ټرمپ هم دا غواړي. ولسمشر ټرمپ روانه ونه ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل تر څنګ له ولسمشر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراش چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پلی کېدلی اجباري نه دی. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښې وه او د فیسبوک له لارې یې لایف یا ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراش چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې ووژل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روسیا وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښمنه ده، خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار بیا وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمه د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره کار کوي.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی که در راستا وجود داره.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیاکتنې بهیر پیل شوی دی او افغان حکومت وایي تر اوسه پورې امریکا تر 100 میلیارد ډالر او زیات افغانستان سره ملکي مرستې کړې دي.
په تیرو 13 کلونو کې هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالر څخه زیات دي. دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د غراس اورې چې له ننګرهار وروسته په بامیانو کې هم یو شمېر ډاکټرانو اعتصاب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ موضوع تعقیبوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اورې چې د کونړ په مرکز اسلام آباد کې ډېری خلک د څښاک د پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي. د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په سطحه به هلې ځلې پراخې کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمه د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر منتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې دا اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موضوعات مشترک
په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د حقي غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبري او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلې شوې دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ولسمشر پوتین سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریس سره نشته دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېرې عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهېږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په روانه اونۍ کې له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دې مرستو د بیا کتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو 13 کلونو کې په ملکي برخو کې د امریکا مرستې تر 100 میلیارد ډالر ډېرې دي. د دې وزارت لوایان شمروس خان مسجدي سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې ده او په سر کې د دې بیا کتنې د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکي مرستې د افغانستان سره یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغو مرستو مؤثریت، د دغو مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کړو، تر څو موږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموسه وي او په داسې مواردو باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیات شي او افغانستان خپله اقتصادي وده زیاته کړي، خپله مالی او اقتصادي ځان بسینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا ومنله. نو پاینده څو ورځو کې به دغه بررسی تر سره شي او بیا به وروسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوه حکومتونو سره شریک شي.
بله مسیو سی کډر توي چې په ځنګړي ډول د امریکا ملکي مرستې په افغانستان کې په کوم برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کوم برخو کې د مرستې کیږي؟
د نظامی برخو راځي خو په ملکي برخو کې تقریبا زمونږ ټولې برخې کاغذ صحت دی، کاغذ بنسټیزې چارې دي، کاغذ د لوړو زده کړو او یا د معارف سکتور دی او یا هم مثلا د ښې حکومتولۍ دی، د بشري حقونو دی او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبیعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو څخه برخمنې دي.
داسې ارقام راکولی سي چې په تېرو 13 کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په همدې ملکي برخو کې چې تاسو دا
تیرو 13 کلونو کې په دوانو برخو کې کوم ارقام چې موږ سره موجود وو چې متاسفانه اوس دقیق رقم زما سره نشته دی، هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالر څخه زیات دي او دا مرسته په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
مستاس انګرنه څه ده چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته په پاغه کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات بسي؟
د کمیدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې د داغو مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو یې پوښتنه وکړه هغه به د تخنیکي څېړنو یا د تخنیکي ناستو وروسته معلومیږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به چې هر دوره به مختلفو سکتورونو په څو مختلفو ورځو کې تیری، نو دا یو ډیره مفصله بحث ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کیږي به د می د 28 نیټې څخه شروع کیږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسیدل او مشترک نتیجه سره په تفاهم باندې ورسیدل بیا وروسته تر هغه معلومیږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي، که په مرستو په نویت د کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله مسیو سی، یو بل پوښتنه لته مطرح کیږي چې تاسو یادونه وکړه چې امریکا تقریبا 100 میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده، نو په دې 13 کلونو کې د امریکا د دې مرستو سره سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیاینې ته نه دی رسیدلی؟ ولې
ګوري په تیرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا و چې د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه و چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سې ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه ګذاري او پانګونه وشي. همدا باعث دې شي چې په هغه اقتصادي چارو په ورته بابل اکانومي یا د دروغو یا کاذبه اقتصادي سیستم رامنځته شي او پیسې راغله دي او کله چې خارجیان بیرته ووتل عساکر بیرته ووتل او د دوی سره دا پیسې بیرته ووتلې نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا هغه پخپل ځان بسینه د مځکه سره یو کړل. نو امید مو دا دی چې د دغه څیړونو نه وروسته هر مرستې چې د هر دونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي هغه به د افغانستان د ځان بسینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د بهیر او دا چې افغانستان سره امریکا په تیرو 30 کلونو کې په ملکي برخه کې څومره مرسته کړې ده په دې اړه مو د افغانستان د مالی د وزارت د ویان شمروز خان مسجدي څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. لا ننګرهار وروسته پرون د بامیانو د پنجاب ولسوالۍ او د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون کارکوونکو همکاري احتساب کړي. دوی په خپل وخت د ماشونو د نه رسېدو راکمېدو او دغه شان د روغتیایي امکاناتو د نشتون له امله شکایت کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې دغه ستونزې به ډېر شر هوارې شي. تفصیل له ناجیې صاحب اورو.
ډاکټر مطیع الله د اورزګان په ولایتي روغتون کې له تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. دی وایي په روغتون کې د درملو د کمښت، د پاکو اوبو د نشتون، د کارکوونکو لپاره د منظم چاپیریال نه موجودیت او د ماشونو په ځنډ سر ورکولو او کمښت له امله کاري اعتصاب کړی. مطیع الله وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د دوی غږ اړوندو ادارو نه دی اوریدلی. د دغه روغتون یو بل کارکوونکی ډاکټر زهرا وای په میاشتو میاشتو د دوی ماشونه نه ورکول کیږي. ماشونه ته درې میاشتې انتظار باسو چې راشي. هغه بیا کله نیمه راشي او کله هیڅ نه راځي. د ولایت له لوري یا هم د مرکزی ادارې له لوري ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. باید یو هیئت راولېږل شي تر څو پوښتنه وشي. زهرا دا هم وای چې د خزینه ډاکټرانو لپاره د کار مناسب ځای نشته. د اورزګان ولایت روغتون لزګونو کارکونکو له لوري د غیټ حساب داسې محل شوی چې تر دې مخکې د ننګرهار په شیرزادو، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې هم روغتي کارکونکو کاري حساب کړی و. خو د ننګرهار د ولایت ویان اتولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د کار بندیز په دویمه ورځ د عامې روغتیا وزارت څخه راغلو مسؤلینو سره تر ناستې وروسته ټول روغتي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. دی وایي ډاکټرانو سره ژمنه شوي چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه کیږي. د دې ترڅنګ د بامیانو ولایت د پنجاب ولسوالۍ روغتون لزګونو روغتي کارکوونکو همکاري اعتصاب کړی. دوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب یې له دې امله کړی چې ماشونه یې کم شوي او امتیازات یې په وخت نه ورکول کیږي. دوی وایي پخوا د یو کارکوونکي معاش 6000 افغانۍ و، خو اوس 10000 ته ښکته شوی. د دې ترڅنګ د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو روغتونونو په تړل کېدو سره ورته ګڼې ستونزې پیدا شوې. د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ یوې اوسېدونکې خدیجې رضایی وویل
برای ما نگران کننده چرا که مشکلات بیشتر از این خواهد شد. ما شاید شاهد خیلی مرگ و میرای دیگه هم باشیم. فکر میکنم شاید اعتراضات مدنی مردم هم شروع شود.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر تر ژره به د روغتیایي کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب ساتمه واسطه او مؤسسه د خدمات دي اول تر د نږدې ټول ساحې ولیدې، ډاکټر صاحبان سره وغږېدل چې مشکلات ستونزې چې ما وجود هغه یې ولیدلی او د حل لاره ورته پیشنهاد شول چې انشاءالله ستونزه به ډېر زر حل شي. همداسې نورو ولایتو کې چې دا معاشونه په وخت نه دي رسول شوي، دا ستونزه تاسو کله وخت پوهېږئ چې هلته تاخیر د مالیې وزارت لخوا نی منته ډېر جدي نیول شوي. انشاءالله په نږدې څو اونۍ کې به دا ټول مشکلات
اعتصاب کوونکي ډاکټران او روغتي کارکوونکي وایي که چیرې چارواکي د دوی غوښتنې ونه مني نو د کار د نه کولو په برخه کې به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي.
ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
ډیپلوماټ خپرونې د هندوستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خپرونې له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د هندوستان پر رول مقاله خپره کړې ده. مقالې نوې ډیلی د پخواني شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیځ د یو متحد په توګه یاده کړې ده. د مقالې هغه برخه چې د اوسني افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یوه پرمختګ په معنا وي؟ په ځواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې په دوامداره توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې، خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یوه لوري په توګه رامنځته سوي دي. حتی د خپرونې په باور نوې ډیلي کولای سي د طالبانو له یو شمېر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یوه مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر رامنځته کولو کې ښه رول ولوبوي. ټرمپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوره وړی دی. دا د واشنگټن اگزامینر آنلاین خپرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي، خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگټن اگزامینر لیکلی د ټرمپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکې جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وایي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وایي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه یې وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت د هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک سوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي، ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلېږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر ډیموکراټیکه توګه پر مخ وړي.
د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره امریکا د ستاسو جرګې مشرې هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنګټن یې غږ کړی چې جګړې ته داخل نه شي. په همدې ترڅ کې امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکول ځنډولي او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي. جزئیات له احمد شي برونو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحد ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وایي متحد ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نه شي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي یاغیانو په بې پیلوټه الوتکې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وشوه. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سولې هڅې زیانمنوي. د ارامکو په نوم د عربستان د تیلو شرکت ویلي دي چې دې حملې خورا لږ زیان اړولی. په داسې حال کې چې د متحد عربي اماراتو خاورې ته نږدې د دوشنبې د ورځې د څلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه لا جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټولو هغو کارکوونکو ته چې ډېره اړتیا یې نه لیدل کېږي له عراقه د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګرۍ مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي. تهران په عراق کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په بغداد کې د امریکا د سفارت په اعلامیو کې دغو وسلوالو ته اشاره نه ده شوې. بل لور ته پرون جرمني اعلان وکړ چې په سیمه کې د شخړو له امله د عراقي ځواکونو د روزنې عملیات ځنډوي. په عراق کې د جرمني پوځي روزونکو شمیر شاوخوا 1300 ته رسیږي. د امریکا مرکزی قمانداني خبر ورکړی چې ائتلافي ځواکونو په سوریا او عراق کې د محاربوي اظهاراتو کچه لوړه کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړون څخه بهر کیږي او پر ایران سخت بندیزونه لګوي. نږدې اونۍ مخکې چې له دې تړونه د واشنگتن د وتلو کال پوره کېده ایران وویل که پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو غم ونه خوړل شي بیا به یورانیم په لوړه کچه غني کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د فراده خار اوسیدونکو په دې ولایت کې د سرکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د کار د دوی پر ژوند بد اغېز کړي. چارواکي بیا وایي چې په خاص ډول د فراده خاروالي ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې خپل کار پیل کړي او ډېر شر به د خار سرکونه پاخه شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې ورو.
د فراولې د شهر اوسیدونکو د چرکون د خرابوالي او په دې برخه کې د دغه ولایت شهروالي ریاستنه په امن الله عمله سر چکوي. د دې په خبر لې خو د شهر ډیری برخه چرکون تخریب شوي او بل خو پرې یو برخه چې کار پلچو هم پوره کار پرې نه کیږي او ډیر کم کاری وجود لري. دغه اوسیدونکو په خبره چرکون خرابوالي د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او حتی خپل کورن د سم تګ راتګ نشي کولای. دوی د فراده شهروالي ریاست څخه غواړي چې د اسونو ته جدي پاملرنه وکړي.
د شرکت والا هم دا چې ډبرې نه جوړي تر اوسه ستا د هلکان چې دوری تېرېږي په دا ډبر وغارېږي. مسجد ته سړی سم نشته تا چې شپې مال دا ډبر سړی وغارېږي. سړک ګرد غچ غچ ډبرې دی بس
بلکې ښاروال صاحب توان یک تکمیلي کار نداره. کار یک جادر شروع نکنه. هر وخت که بودجه پیدا کرد خوب تکمیل متراژ خور بگیره از یک جادر بعد از او کار شروع کنه و در غیر آن ما نمیخوایم که تو کار نیمه کاره بر ما یاله کنه.
دغه کوڅه چې موږ رفته احمد کوتر از دا ډبرې وګوره نه لوی تېرېدلی شي نه کوچنی تېرېدلی. مهاجت ته شپې مشتره و ته ګر سره نست لاس
به خدا انقدر موضع که اگه مریض داره سه چرخه نمی آیا ماشین نمی آیا به میرا دیگه ای اطفال ما رو ببینی که مرز شمال باد حرکت می نه گرد غبار از تمام یک رخت ما مریض کردن.
لبل خدا فراول چراوالی ریاست وای چی پروان کال که در شهر کابود ورس کیلومتر سرکونه په خیجه او اوسی کار پیل شوی دی. د فراش اول نجیب الله ادبیار وای دغه سرکونه کار چی اوس روان دی دی جربې پاکاری هم درون شرکتونو لخوا تر سره شي.
کدای سی بازی دبری پرتی و سی مر آغا شرکتون انشالا زی تاقیبه وام دوی ده سایت کلینینگ پا نامه قرارداد که یا مادل لری چی آغا سایت کلینینگ باید وی که یعنی آغا ساها پاکاری که انشالا دا بجر تجر تاقیب کو آغا جو چی پا دا نیوز دیو روز بکی تکمیل سوی دی او دا غا رکم پلچکان یا تعداد پلچکان چی هل ضرورت و آغا تکمیل سوی دی سایت کلینینگ تلاش بی وکو.
د یادونه ورته چې ټکر شوی و کابو 2.5 کیلومتره د فضا ښار سړکونه پاخه شي، خو د درو کلونو په تېرېدو سره بیا هم دغه کار نه دی بشپړ شوی. په دې برخه کې اوس هم د فراه ښاروالۍ او د ټولګټو چارو ریاستونه ژمنې ورکړې چې دغه سړکونه به ورغوي او خلک اوس هم د دغه سړکونو رغولو ته په تمه ناست دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې د کونړ د مرکز اسلام آباد اوسیدونکو په دې ښار کې د اوبو یا د څښاک د پاک اوبو له کموالي شکایت لري. خو اوس اترنیمې بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو عصري جمنازیم د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د وست انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپېژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډېر شر له واشنګټن سره خبرو اترو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 40 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر 2 جوماتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم اورئ. خو تر هغې مخکې په کونړ کې د څښاک د پاکو اوبو د کموالي د مسئلې رپورټ راخلو. د کونړ مرکز اسدآباد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وایي په سیمه د څخلو پاکې اوبه نشته او له امله ګڼ ستونزې سره مخ دي. ځکهونکي بیا وایي چې ډېری وختونه پر دوی ښوونځي ناوخته کیږي. د دې موضوع جزئیات له روح‌الله انوري اورو.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکو وایي پخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپلو کورونو کې د څخلو پاکو اوبو څاګانې وستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچ شوي او دوی له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وایي
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډېره. دا ټینکر راغلی هغې نه کویاګان دي، خو وچ دي.
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د ښاروالۍ لخوا ټانکر راځي، د حکومت لخوا هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکې دا ټول سپیپي راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د منډکول په سیمه کې یو مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي د سینو بخم سکودلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار او بروتي درد بازار ټوله ګنده شوی دي. منډکول چینه نه وبځه تر خلک راوړي، ډیر سخت بیروبار یلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتل اته چې جنگونه پکې کیږي.
دوی وای ډیرې وختونه چې اوبو راوړلو پسې ووزي، له نورو کارونو پاتې وي او بچي خونځې ته لتک به بر خوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په مرکز اسدآباد او کیراله کې د سخلو بو د وشت پاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړي او ډیر زر به په زرګونو کورنیو ته پاکې اوبه چمتو شي.
د دام کلی او د کراړې په برخه کې خپل د ملي اداره د ابرسانې هم دلته راغلي دي، سروې کړې ده، څلور محله یې تثبیت کړي دي چې د ټول ښار دپاره به پاکې اوبه د ټولو کورونو ترسوي. یغو ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منظوره شوې ده، فکر کوم تر اویا لک پورې افغانۍ دي. شاب دیا تقریبا درې څلور پروژې په دام کلی کې عمل کار شروع ده.
خلک وای له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د څښلو پاکو اوبو د ویش لپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوې وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړې. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې پرتې دي.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې د بیان ازادي د حق په اړه خبرې کوو. دا چې اوسنی حکومت د بیان ازادي خپله یوه لویه لاسته راوړنه بولي، آیا پخوانیو حکومتونو هم خلکو ته دا حق ورکړی و چې په آزاد ډول خپل نظر بیان کړي؟ د بیان ازادي اوس له کومو ننګونو سره مخ ده او خلک څه ډول د بیان ازادي له حق څخه په ښه ډول استفاده کولی شي؟ په همدې اړه مو له ژورنالیست او په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر له مشاور ډاکټر نبی مستاق سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. اوسنی حکومت د بیان ازادي خپله یوه لویه لاسته راوړنه بولي، آیا په افغانستان کې د بیان ازادي له همدې حکومت سره راغلې که نه؟ پخوا هم د بیان ازادي وه، که په کوم حد کې وه؟
په افغانستان کې دغه وخت نه چې مطبوعاتو خلکو منل چې مطبوعات مهم دي او د خلکو آواز په یو رقم یا بل رقم رسیږي هم حکومت ته او هم ټولنې ته، نو بیان ازادۍ ته توجه شوې ده. لیکن مختلف حکومت تونو بیا داسې چې ورنه توقع کېده هغسې ونه شوه. مثلا د پاچا په وخت کې زیات اخبارونه پیدا شول، جریدې وې او مظاهرې به کېدې. داود خان چې راغله ټول شیان یې منع کړل. بیا د داود خان نه وروسته چې کمونستان راغلل یو دوه نیس و دا نور چې اصلاح و دا چې وو هغوی یې منع کړل. بیا د کمونستان نه وروسته د مجاهدینو د یو پنځه کاله ګډوډي وه، د هغه وروسته چې طالبان راغلل پخوانی ټول شیان منع کړل. خو په دې ترتیب سره واقعا د مطبوعاتو په ساحه کې د بیان د ازادۍ لپاره دا اتلس کاله چې د دیموکراسۍ د نوې لړۍ شروع شوې ده، کار شروع شوی ده او تر یو ځایه پورې پرمختللی ده. خصوصا د حکومت قوانین وضع کړي دي چې د ژورنالیستانو د ژوند حفاظت وشي، خپل حکومتي وزارتونو ته او ریاستونو ته نور ارگانو تی ویلی دی چه معلومات با دی جورنالستان و سر شریکه وی او جورنالستان دا حق لدیش تاسو نپختنی و که نو داغ لره تریوزای پوری پرمختللی ده. خو مشکل زمون داده چه دیموکراسی پا انگلستان که چو سوا کالا تاریخ لری، پا امریکی که دو نیم سوا کالا تاریخ لری، پا فرانسا که و پا نور زایی که پا امدی ترتیب سره دلته مون یو شل کالا کیگی چه پا دی کار باند شروع کری ده نیمگردی او زیاتی دی. دا چې دا حکومت د نننای حکومت ورته متوجه ده، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده، یو امید ده.
دا چې ولس یا تلس کاله کېږي په افغانستان کې خلکو دا حق پیدا کړی چې خپلې خبرې وکړي، له هغه وخته چې د بیان د ازادۍ کیسه مطرح شوې تر اوسه پورې د بیان ازادي وده کړې که فکر کوي چې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخ شوې؟
دواړه. د یوې خوانه بیان ازادي په رښتیا سره هم چې توسعه یې وکړې ده، ژورنالیستان پیدا شوي دي، زیات لیکوالان پیدا شوي دي، د خبر رسونې مختلفې منابع منځته راغلي دي، دا یوه خوا ده. بله خوا متاسفانه چې ټولنه په عمومي صورت سره یو بېسواده او عنعنوي ټولنه ده او د دوی په فکر کې تغییر راوستل چې د بیان ازادي د ژوند یوه برخه ده او په دیموکراسۍ یوه مهمه څانګه ده چې باید هغه ته توجه وشي، داسې نه کېږي. همدا څو ورځې مخکې یوه ځوانه نجلۍ مینه منګل په رڼا ورځ وویشتل شوه او تروسه معلوم نه ده چې چا دا وشتل او څوک دا ځان ته د حق ورکوي چې یو ژورنالیست ژوند ورنواخلي. دغه د حکومت لخوا مشکلات په دې کې دي چې د قضا او څارنوالۍ او قانون هغه څه چې په دیموکراتیکو ټولنو کې په ډېر شدت سره تطبیقیږي، مواسطې چې نشته، قوانین معلوم دي چې مخالفت دې وکړو جزای معلومه ده، جرم معلوم ده، وغه مخې ته څوک نشي درېدل، هغه دلته نشته. دلته یو مصلحتي ټولنه ده، ښه قانون مو اساسي قانون مونږ لرو، لیکن یو زورواکی راځي او هغه زورواکی تر شا نور زورواکی او نورې خبرې دي چې که هغه سره سړی نرمي ونه ښیي او هغه خبره ونه وري نور مشکلاتونه به حکومت ته پیدا شي. نو دغه مصلحت په خپله په ټکر کې ده له دیموکراسۍ سره. نو دغه مشکلاتونه مونږ لرو چې موږ ژورنالیستان متاسفانه ضایع کیږي، نور ژورنالیستانو ته ګواښ کیږي، او بزیره پر دې چې داسې قوانین دي چې باید شریک شي معلومات، ژورنالیست کومک وشي، اما په ډېرو ځایو کې دغه نه کیږي.
وایي د بیان ازادي شته خو له بیان وروسته ازادي نشته، یعنی که خلکو دا حق پیدا کړی چې دوی خپلې خبرې وکړي، خو ډېر کله داسې پېښې هم شوي چې خلک د دغو خپلو خبرو په خاطر وهل شوي، ځورول شوي او حتی وژل شوي دي. ولې له بیان وروسته ازادي نشته؟
ډېره مهمه ده چې د بیان وروسته ازادي باید وي او باید تضمین وي چې خلک په دې باندې پوه شي چې که زه یوه خبره کوم او ما خبره واقعیت ولري، که په چا باندې دا خبره بده ولګېده، دلته یو قانون شته، یو حکومت شته، یو لار شته چې دغو مخه نیسي، بیا ما ژوند د خطر سره نیسي مواجه کولی. اما متاسفانه دا کار نه کیږي، که زمونږ پولیس دومره قوي نه دي، څارنوالۍ دومره قوي نه ده، او دا قتلونه کیږي او معلومیږي نه چې ولې وشول. دا ژورنالیستان چې په ولایتو کې وژل کیږي یا دلته کابل کې وژل کیږي، ډېر وخت نیسي چې که پولیس یا څارنوالۍ اصلي منبع پیدا کړي چې ولې دا خبر شوی ده. او دغه نه وروسته هم که محکمې ته دا خبره ورسی او هغه سړی د څو کالو لپاره محکمه شي، که هغه پیسې لري او که هغه واسطه لري، هغه کیدای شي چې ډېر زر د بند نه بیرته راوسي. نو دغه مشکل ده چې د بیان وروسته ازادي همدومره مهمه ده لکه په اوله مرحله کې د بیان ازادي مهمه ده، ځکه یو څوک چې په دې باندې مطمئن نه وي چې زه آزاد خبرې نشم کولی، هغه نشي کولی، هغه خپلې خبرې سانسوروي. اما د ژورنالیست وظیفه دا ده چې هغه څه چې ده ته په لاس ورکول کیږي، هغه واقعیتونه چې دی ورنه خبریږي، هغه په ډېر محرمانه شکل بېل دې چې خپل نظر پکې شامل کی، هماغه باید نقل کی جامعه ته، ترڅو په دې ترتیب سره هم بیان ازادي وده وکړي او خلک قربان اعتماد وکړي او هم دوی ته کوم مشکل پیدا نشي. مثلا په اروپایي ملکونو کې، امریکا کې، یو څوک چې په یو اخبار کې لیکنه کوي یا په تلویزیون کې خبري کوي، په ډېرو ځایو کې داسې معلوميږي تاسو نشي پوهیدلی چې دا سړی کوم حزب یا کوم طرز د فکر پورې مربوط ده، ځکه واقعیتونه وایي، د ده نظر پکې نشته. نو مونږ د هغه تحول د هغې مرحلې نه ډېر لري یو لا تروسه.
په دغه سې یو ټولنه کې چې کېدلی شي یو چاته د خپلو خبرو لکبل ستونزې ورته جوړیږي، څه ډول یو څوک له دغه حق چې د بیان ازادي د سمه استفاده وکړي چې همې ټولنې ته خیر ورسیږي او همې ځان ته تاوان ونه رسیږي؟
ډېر ښه پوښتنه. ژورنالیست په ډېرو ځایو کې تنها ده، په ګوښه ده، په یو موضوع باندې اخته ده، معلومات په لوټوي، پیدا کوي تر څو دی وکولی شي چې بیا ټولنې ته وړاندې کړي په ډېر محرمانه ډول سره. په نورو ملکو کې یو څوک باید هیڅکله ناحقه تهمت په چا باندې ونه کړي، او که ته داسې تهمت وکړې چې ثبوت یې ونه لرې او واقعیت نه وي، تا محکمې ته کش کوي او محکمه په تا باندې جرم ایږدي، په تا دا به بندي کړي. نو د دغه ډار له امله څوک نه غواړي چې یو چا باندې بې ځایه اتهام پورې کړي. موږ په ټولنه کې متاسفانه چې دغه قضا برخه چې لکه چې می ویل دومره تقویه شوی نه ده، نو خلک هر رقم ته خبرې کوي، نو مقابل لوري ته چې په لاس ورغلي نو بیا هغه وایي چې تا دغسې خبرې کړي وه، نو بیا د ده چې هر شی د لاسه کیږي تر یو اندازې پورې ورسره کوي. دا بیا زه خپلې لومړۍ خبرې ته راځم چې دا د موږ د عنعنه ده، کلتور ده، چې ډېر ژور تاثیر لري زموږ په روحیاتو باندې، زموږ په ژوند کې، او موږ نشو کولی چې هغه په نظر کې ونی نیسو کومه وکول شو چې هغه ریسټریکشن یا هغه مشکلات چې موږ د خپل ټولنې سره لرو هغه په نظر کې ونی نیسو او خبره وکړو نو باید پوه شو چې د دې خبرې تر شا هغه څوک چې موږ مخاطب کوو شاید هغه راپاتېږي او څه چې د لاس کې هغه مونږ داسې کار وکړي دا باید هغه سی ونی شي هر څوک چې خبره کوي باید اولی وسنجوي چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده او که رښتیا ده ویل ضروری دی او که نه دی په دې ترتیب سره که سړی مخ لاړ شي مقابل لوري ته هم صدمه نه رسیږي ده ته هم صدمه نه رسیږي او هغه خپل مسلک چې ده خوښ کړی ده چې ژورنالیزم ده یا لیکوال ده یا شاعر ده یا مثلا ښه نطاق ده خبری کولی شي درېږي په یو ځای کې خلکو نه چاپېره کېږي دا یو په یو موضوع باندې خبرې کوي دا نور هم تقویه کېږي اما که زمونږ هغه محدودیتونه چې زمونږ ټولنې په مونږ باندې ایښودلي دي او زمونږ ټولنه د هغو محدودیتونو په کړۍ کې تر اوسه پورې هم ده هغه په نظر کې ونه نیسو بیا مشکلاتو سره مخامخ کېږو
کله چې یو ځای کې ظلم کېږي کله چې غصب کېږي کله چې یو چا ته ستونزې جوړېږي او ته راځې هغه کس چې ظلم یې کړی یا یې غصب کړی یا یې نورې ستونزې ټولنې ته جوړې کړي ته یې نقدوې دغه سړی تا ته ستونزې جوړوي په دغسې موضوع کې باید یو څوک څه وکړي یعنی چې ستونزه ورته جوړه نه شي
بهترین کار یې دا ده چې داسې یوه ستونزه چې هلته ډېر خلک پکې دي انوالو دي پکې دي او خبر دي بهتره دا ده چې د دوی د خولې نه نقل قول وکړي پوښتنه وکړي دغه سړی دغسې وایي دا رښتیا ده هغه چې څه وویل هغه په قوس کې ولیکي چې دا سړی د خولې نه خبرې وکړي ته بیا یو څه وایي چې مخکې له هغه نه چې داسې خبره وشوه زما زه لاړم د یو بل چا نه مې هم په کلي کې پوښتنه وکړه او هغه دغسې وویل نو په دې ترتیب سره ته کولی شي چې هغه خبره هم وکړي اتا خبره هم نه ده د بل چا خبرې دې نقل قول کړې رښتیا خبره هم ده موضوع دې هم ورسوله او تا ته په خپله هم څوک ګوته نه شي نیولی چې تا ولې داسې وکړو وظیفه ده دی ژورنالیست په صفت سره زه راغلم د تا نه مې هم پوښتنه وکړه د دوی نه مې هم پوښتنه وکړه دغه شی ما لیکلی ده په دې کې مشکل څه شی ده
ډېره مننده
مننده تاسو نه
درنو اوریدونکو دا به د دې ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ژوند
لانده بندگی دو چاو شیروا بنده برابر کرده که شیروا که به مره خواده و واکه به دقشی بسید
خالونه واره شنه خالونه یه زن خاله نو قریبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پدیوان سپره گی سهار سهار با پدیوان منده وی با دیر زایو گی
جوڑاون که فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منه ای په ګډه سره د روژه ماتي دود لڅه وخت را پدی خواره واچته
زموږ په افغانستان کې د کم ورځ نه افغانان مسلمان سوي دي تر نن پورې د دود د چ مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خوړه راوړي
خوار غریب ته د روژه ماتي د ورکولو فلسفه څه ډول ده
دغه بهتره د چراس مو مسجد هم او جماعت ځان آماده کی او هم دغه شی چې د پخکړی دی دغه بن مسلمان غریب مسافر یو مسكين چې نه لري دغه څه پورې ورسېږي
او خلک پروژه ماته کی کوم دودیس خواړه پخوي
پروژماتی که چی دیر رول لری آقا دی منگا آقا انانوی خوارد دی چی آقا تا منگ پیرکای وایو کورما دیر مشوره دا یخنی دیر مشوره دا او دلوی پاکتیا خود دندکای با دیر مشوره دا خلا با دا مرگا آقا بیا پروژماتی که نخوره لیکی گیا پاکترونو که دودوی
خوگو ریدن کو نن پام دی اکل خبری کو په پیل کې په ګډه سره د روژه ماتي تاریخ ته تم کیګو بیا په هم دی حقلا د خلکو د بیلا بیلو دودونو په حقلا معلومات هم درکو زه سهار ګل امیرزایم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړی دا سره اوسئ
افغانستان کې لږ وخت نه چې د اسلام دین خپور شو نو د روژې نیول هم فرض وګرځېدل د روژې په فرضیت کې د الله پاک لوی حکمتونه غوره مقاصد او ښې پایلې نغښتې دي. روژه په زړه کې اخلاص او تقوا ډېروي، روح تغذا ورکوي، نفس کې د استقامت ځواک زیاتوي او د زړه په پاکوالي کې مرسته کوي. روزو پروژه کې د یو ځای روژه ماتي دود ته روژه به ټولو خلکو لغو لومړی وختونو څخه یو ځای سره ماتوله او شتمنو به روژه ماتی د بېوزلو کورونو ته ورلېږه. په ګډه سره د روژه ماتی د تاریخ په هکله مو د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې له علمي غړي ډاکټر نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
زموږ په افغانستان کې دا له کومه ورځ نه چې افغانان مسلمان شوي دي تر ننه پورې دا دود ده چې په مسجدونو کې همواره یو څه ناڅه خواړه راوړي او په ټولنیز ډول سره په ګډه سره دا خواړه یو بل ته تعارف کوي، یو بل سره خوري. یعنی د ما د کور هغه په نورو تقسیمېږي، د نورو کور په ما تقسیمېږي. دا فرهنګ الحمدلله سته.
د اسلام په دین کې هم د نورو ادیانو په څیر هره چاره ځان ته خپله فلسفه لري. دا چې نورو خلکو ته د روژه ماتي د ورکولو فلسفه څه ده، دا هم ډاکټر نورالله کوثر راتوي.
د روزماتي ورکول لوی اجر او ثواب ده. هغه اشتراکي نظام د اسلامي تایید دی. البته نور فلسفي هم دا خبره تایید کوي چې د خوراک باید په ګډه سره وسی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي من افطر صائما فله اجره كاجر الصائم. په دې الفاظ سره پیغمبر حدیث ویل نو دا خپل یو تعاون ده، مرسته ده. دغه مرسته، دغه تعاون الله په نسبت اجر لري. نو ځکه مسلمانان دې ته حاصل سوي دي چې دوی مشترکه او تعاون باندې روزماتي سره افطار کوي.
لکه څنګه مو چې ووریدل په ګډه سره د روژه ماتی دود لپخوا وختونو څخه را پاتې دی. یو ځای روژه ماتی ډېرې ګټې لري چې تر ټولو مهمه ګټه یې د اجتماعي روابطو ټینګېدل دي. خو په یو شمېر سیمو کې د نامنې له وجې خلک نشي کولای چې مسجد ته لاړ شي یا هم په یو بل ځای کې د روژه ماتی لپاره سره ټول شي. د لوګر اوسیدونکی غلام جان هم دا ستونزه یادوي.
مسابقه د روژه ماتی د موږ اجازه موږ غننه د سرحان باور چې بچ کور کې شه تیار کړی ټول ما زړه ګډ بم خوړه خو سره پروګرامونه نه شته موږ د خلکو هر ځانځانی خبر دا کومه چې ماجه ته پیرکه ځان سره ولونو روژه ماتی کوي چې ستې ماجه ته اوس روژه ماتی ټول ګورو چې دي دا له وجې څوک ماجه دنه چتای او ډېر پسته پساده پاده ما هم نه ما زنه ولا که څوک له کور نه وځي.
زینو کسانو ته خو بیا له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور دومره ګران وي چې که حالات هر ډول وي عملي کوي. په تیره بیا په ګډه سره روژه ماتی خو په هیڅ وجه نه پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی رحیم لیوال وایي چې دوی بیا ځینې ځانګړي خواړه هم مسجد ته وړي او په ګډه روژه سره ماتوي.
د پلرو د نیکو کلتور او انانات چې دي هغه هم ساتلي دي. ټول د کلي خلک د ماښام روژه ماتی جماعت را باسي او په ګډه باندې روژه ماتی سره کوي. هر څه چې چا پخه کړي وي هغه راوړي. دسترخوان چې څومره پیرنګین سي ښه وي. اما یو څه چې زه باید ووایم هغه دا ده چې په روژه ماتی کې چې ډېر رول لري هغه د موږ هغه انانوي خواړه دي چې هغه ته موږ پیرکی وایو. کورمه ډېره مشهوره ده، یخنۍ ډېره مشهوره دا او د لوی پکتیا خو ډنډکای به ډیر مشهور ده. خو له بده مرغه هغه به پروژه مات کې نه خوړل کېږي پښتونونو کې دود وي.
د غزنی اوسیدونکی مولوی نورالحق بیا په ګډه سره د روژه ماتی د دود یو ښېګڼه دا ګڼي چې وایي له روژه ماتی څخه وروسته بیا په جماعت سره لمانځه ته هم ټول خلک راټول وي.
جماعت هم ځان راسته کوي، روژه مات هم خلکو ته ورزور کوي. نو نسبت ته دې په کور کې وریا ناسی ورې د ښځو مغزم د کاره باسي خپل دام باسي. نو دغه بهتره ده چې راسي و مسجد ته هم و جماعت ځان آماده کړي او هم دغه شی چې ده پخ کړی دی دغه بل مسلمان غریب مسافر یو مسکین چې نه لري دغه ته خپلې پورې هم ورسېږي ډېر ثوابونه لري. زه خپل راځم مسجد ته زوی لرم هغه زوین په کور کې یو شی لرم د خپل وس په اندازې پورې راوړم په دغه ځای کې ارزان کما وخوري که بل مسلمان سره وخوري بس دغه مې قاعده ده. هر شي کې مې درلوده دا نوې ذات مې دای خیر اورم چې هغه بيخي ده توم یو نامي شي ګای وخت سبزی ګای وخت یو غوښه ګای وخت یو کچالو ګای وخت یو نخوت می هر شي خپل په اندازه باندې خو مقصد د کور سره راباسم راوړم مسجد ته راړ.
په یو شمیر کورنۍ یو کې بیا مېرمنې هم په مسجد کې د نارینه وو د روژه ماتی دود خوښوي. دا چې ولی د میدان وردګو اوسیدونکو سیلې بیرت وی
ډوډۍ دی ولی وخت تیار نه کړل ولی یخه ده ولی توده ده مرچ دی پکې نه دی چولی نو نق نق بونګیری کی. زه خود سی وایم چې دا کال دولس میاستې که روزه وای او دی سی وتلی ولمن خو به به نو سنځسته او د دې دوی خپل روزماته مثال جمعات ته وړي یا بیرون لکورې وړي دا هم د شرعي لحاظ ثواب لري او بل ګټه ده چې د خزو لپاره هم فائدہ ده. خزو خوراکیان پریدي چې خپل روزه په سمه توګه ماته کی.
په کلیو او بانډو کې بیا په ګډه سره د روژه ماتي دا دود هم ډیر زیات دی چې د کورنۍ مشرانو ته کشران روژه ماتی جومات ته وروړي. د غزنی اوسیدونکی سراج وایي چې کلونه وړاندې به یې خپل پلار ته روژه ماتی مسجد ته وروړ، که څه هم له هغه وخت څخه ډیره موده تیره شوې ده، خو لا یې هم یاد دی چې پلار به یې د ملا په څنګ کې ناست و او روژه به یو ځای سره ماتوله.
هغه رواج په کلي یا په مسجدانو په اطراف کې ده، موږ به په خپلو مشرانو پسې د روژه ماتی لپاره چې به څه پاخولو د یو یا د دوو نفرو حق به مو مسجد ته وړ، مشران د کورو په مسجد کې ناست وي او هلته خپل روژه ماتی کوي. داسې عمومي سترخان به اوار و، رقم رقم خواړه به هر چا پخ کړي ولو، هغه به راوړل او پر دې سترخان به داسې ګډ پراته ولو. دا مهم نه و چې هر چا ته خپل روژه ماتی کوي، هر څوک یې د خپل کور خواړه وخوري، دا مهم نه و. مهم دا و چې څنګه په اخلاص په اتفاق په یووالي باندې موږ دا روژه همداسې په مسجد کې تېره کړو.
په دې وروستیو کې یوه ستونزه چې په ګډه سره د روژه ماتی په دود کې رامنځته شوې ده، هغه دا ده چې ځینې کسان د روژه ماتی په خوړو کې هم سیالي سره کوي. دا چې لامل څه دی د پغمان له اوسیدونکي سبحان څخه یې اورو.
خالي خیلو کلی کې هلته شکر مسجد لرو او د ما دائما هلته وصیت کور کې دای چې لکه شی وکوي، اعلی ترین شی وکوي، خیش قام له تربور دی تر بل سره باچه یا که خیر زبا چې لګنه به تر راوړم، لګنه که تر راوړم چې لچانه کمره نشم خدای نه هسته، مثلا پیرکی د خوشخوره شان چې پروګرامات کې خوړ کېږي ترغه بهتره نه چې بس منګه باید راوړو. او ټول کلیوالو لا واسه کوي چې خشه راوړو، خو منګه زیات کوشش کوو چې لګنه هم بهتر شي راوړو. اگر چې په یو خرمه باندې چې اچھا دیور کړي ډیر ثواب اجر خدای پاک درکې، خدا چې خشه وستي زیات وستي اعلی ترین شي وستي، اکه نو اجر عظیم ده، به زیات اجر ده.
بزای سیلی کول که د ژوند پاره برخه کې وی پیو ډول نه پیو ډول دود او دستور ته هم زیان رسوي. حاجی ګل رحمان وایي چې نن سبا د روژه ماتی په برابرولو کې هم بزای سیلی ځینې کسانو دود کړسولې.
ما اوس په واس کې یو صابو په واس کې دي، زه د واخه واس نه لرم، یو دی بل شي واس نه لرم، نو ولې دا سیالي وکړم؟ دا خو نه رب کار باید ونسی. او نن سبا کې جامه دم په سیالي کې یو یو موټر دم سیالي اخی پروژماتی که داشت شایسته دیتا سیاری خود داگه وطن داگه شد برباد کرده دا او دا خی کار نده واسه پوری خبره دا زودو بو جماعت بار سری روزمات را باسته که چا بو کورما پخواه که چا بو شیروا پخواه اگه مملا سره و مونگه ناشتو او ازان بوست طول کلی و پروژمات والا زان تا بکورتو که روزه نمتو اما پخپلال تا دبتر دا و جرام دا ټول خپل بل سره کینو روزه ماته متو وسیالی نه ده پکار او د شریعت لنګانم ده نه ده.
د اسلام دین هم په ژوند کې ټول لګښتونه په تیر بیا د روزه ماته برابرول خپل واس او توان سره برابر خوخوي. به هم د نور الله کوثر خبري اورو.
هر کار باید په اخلاص په بنا باندې وشي، په غو کې ریا او خود نمایو نمایش نه وي، هغه عمل په غو کې ریاوي هغه عمل الله نه قبلی. په افغانستان کې ډیر زیات خلک بیوزله دي، مظلوم دي، او په یوز دي چې هغه مظلومینو ته افطاری وسی، مثلا میلمستیو په افطاری کې برابرېږي چې هغه هیڅ مستحق نه دي. په دې نه ترازه افطاری ثواب ده، نه ثواب ده فقراو باندې کېږي، ثواب په مستحقینو باندې کېږي، ثواب په مستمندو په نیازمندو خلکو کېږي. هغه خلک چې غوډي توانمندي لري او میلمستیو برابرې او زرګونو روپۍ په دې باندې مصرفوي چې یو ورځ چاته میلمستیا د افطاری برابره کې، لدین اجر ډیر ده چې ونو ته د مستحق دی بیوزل او مهاجر او مسافر دی، هغه خلک چې غولي بیوزل خلک دی غوته دا کومک وسی.
خو غوریدونکو په دې هله چې روژه مو اسانه، روژه ماته مو خوندور او پښلمه مو په حوصله سره تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
تبیایی زبار ناستا د نظر شمشنا تا د دیو رک کاروان سالار شکنا د دی غم جن وطن پخڑو تختو زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا Me